ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په روانه ګړی کې زه نجیبا میر ستاسو کوربه یم. په دې سات کې په مهمو رپورټونو کې اوري چې لوړ پوړو امریکایي او پاکستانی چارواکو د بلوچستان د حالاتو په اړه په واشنگټن کې خبرې کړې او د پاکستان سترې محکمې ایسای ته ویلي چې ترې تم شوي کسان دې محکمې ته حاضر کړي. دا نو رپورټونه به وروسته وي. دمګړې ته خبرونه اورو د بوریوال کاکړنا.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان ویلي دي چې حکومت یې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه سوي خبرې په کلکه ردوي. د پاکستان سپریم کورټ د دې ملک جاسوسي ادارو ته امر کړی دی چې هغه اوه کسان دي د روانې میاشتې پر 13 نیټه په عدالت کې وړاندې کړي چې د دوی په بند کې دي او په کورم ایجنسی او جنوبي وزیرستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد کمپاینونه پیل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان ویلي دي چې حکومت یې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه سوي خبرې په کلکه ردوي. نوموړي زیاته کړې ده چې شاید دا ګامبه د دواړو ملکونو پر اړیکو بدې اغیزې وکړي او د هغې په خبره له امریکایي چارواکو سره د کانګرس د دې غونډې په اړه د پاکستان اندېښنې او خفګان شریک کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولینډ ویلي چې د بلوچستان په اړه د دوی دریځ نه دی بدل شوی. د لهغه وروسته ده چې د تیری چهارشنبې یا شروع په ورځ د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا د بلوچستان حالاتو په اړه د یوې ولسی اورېدنې پر مهال د دې ایوان غړو او د بلوچستان د ستونزو ځینې شاهدانو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچ ملتپاله سیاست فعالو په ترې تم کولو او وژلو تورن کړي. دوی د پاکستان له حکومته په بلوچستان کې د داسې قانون د حکمیت عملي کولو غوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د پاکستان سپریم کورټ د دې ملک جاسوسي ادارو ته امر کړی دی چې هغه اوه کسان دي د رواني میاشتې پر 13 نیټه عدالت ته وړاندې کړي چې د دوی په بند کې دي. سپریم کورټ د امر تیر شپه نه وخت له هغه وروسته وکړ چې د جاسوسي ادارو وکیل راجا ارشاد له حکم سره سم د په عدالت کې وړاندې نکړل. د جاسوسي ادارو وکیل راجا ارشاد ویلي چې دا کسانې د هغوی د روغتیايي ستونزو او د موسم د خرابۍ له امله په عدالت کې وړاندې نکړای شوی. هغه زیاته کړې ده چې د عدالت له حکم سره سم به دا کسان د فروری پر 13 نیټه خامخا په عدالت کې حاضروي. په کورم ایجنسی کې د پولیو د ناروغي پر ضد څلور ورځنی بهیر پیل شوی دی. د دې سیمې د صحت د څانګې یو چارواکي ډاکټر محمد منیم مشال ریته وویل
پروس کال سنټرل او لور کورم او په اپر کورم کې ټوټل و د پولیو مشکوک کیسونه په دغه وو کې یو کس چې وو هغه ته پولیو مرض وو. بیا په دې کال کې درې د پولیو شکی کیسونه راغلي. ما هغه یو کیس چې دی په ستین کې دی، بل په تین دو کې دی او بل په دې لاندې درنې کې دی. دې حواله سره زمونږ په دې علاقه کې دا چې ډېره حساسه علاقه ده.
بل پلو په جنوبی وزیرستان کې هم د پولیو د ناروغي پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې چې تر 13 نیټې پورې به دوام لري ټولې 214 ډلې جوړې کړل شوې دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ جاوید مروت مشال ریډیو ته ویلي چې که څه هم قبایلي مشران په دې لړ کې ورسره مرسته کوي خو د هغه په خبره په کار دی چې ټول خلک په دې کمپاین کې برخه واخلي او خپل ماشومانو ته دا څاڅکي ورکړي. د جنوبی کافکاز او منځنی آسیا لپاره د نیټو ځانګړي استاذی جیمز اپاتواری د جمعې په ورځ د دې لپاره د آذربایجان سفر کړی دی چې افغانستان ته د تلو او راتلو لپاره د نیټو د مال وړونکو لاریو د لارې په اړه خبرې اترې وکړي. د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره د لیدو کتو پر مهال هغه ویلي چې د نیټو د مال وړونکو لاریو شاوخوا 30% برخه دې ته اړ دي چې د آذربایجان له لارې افغانستان ته تیر شي. هغه ویلي چې نیټو به له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پلان سره سم په راتلونکو دوو درو کلونو کې خپل مال وړونکي لارې بیرته اروپا ته وړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا امریکایي سمندري ځواک ته ویلي چې هغو پلټنو ته د لسره کتنه وکړي چې پایلې دا دي چې په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواک نشانچیان له یو داسې نشان سره ښودل چې د نازیانو سمبول ته ورته وو په کار نه ده چې دوی د دې په اړه تر یو نظم و ضبط لاندې راوستل سي. د امریکا د دفاع د وزارت مطبوعاتي سیکرټري جارج لیټل ویلي چې لیون پنیټا د پلټنو د بیا کتنې او د مناسب ګامونو د پروتوکول په اړه د خبرې د جمعې پر ورځ کړي دي. جارج لیټل زیاته کړې ده چې د نسلي تعصب او د یهودو پر ضد سمبولونه د امریکایي ځواکونو په منځ کې د منلو وړ نه دي. خو د امریکا سمندري ځواک ویلي دي چې دوی داسې پلان نه لري چې هغه سرتیری تر نظم و ضبط لاندې راولي کوم چې په 2010 کال کې د یو بیرغ په وړاندې داسې تصویر اخیستی و چې د نازیانو سمبول ته ورته و. د هغوی په خبره دا ځکه چې په دې کې د هغوی بدنیت نه و شامل. په امریکا کې یو مهم یهودي سازمان د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه د پراخو پلټنو د امر ورکولو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی له دینی او قومي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د پولیو د واکسین په عملي کولو کې دي مرسته وکړي تر څو د هغه په خبره افغان ماشومان د ګزن له ناروغۍ وژغورل سي. ولسمشر کرزی په خپل رادیو وینا کې پرون له پلرونو او میندو هیله وکړه چې خپل ماشومان واکسین ته یوسي او چیرته چې د دوی په سیمه کې د واکسین مرحله پای ته رسیدلې وي نو د هغوی نږدې روغتونونو ته وروړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو یا ګزان 25 کیسونه ثبت شوي وو خو روان کال دا ناروغي زیاته شوې ده او په 13 ولایتونو کې د 80 پیښو پخلی شوی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شام په شمالي ښار الیپو کې هغه پرونی دوی موټر بمی چاودنی غندلې دي چې 23 تنه پکې وو وژل سو او تر 200 زیات ټپیان سو. دا چاودنی په داسې حال کې رامنځته شوی چې حکومتي ځواکونو د جمعې په ورځ هم د هومس پر ښار کاروایانو ته دوام ورکړی و چیرې چې د اپوزیشن د فعالانو په خبره په تیرونه کې په سلګونه کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
بوریوال کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. نن د خالی ورځ او د 2012 کال د فروری د میاشتې 11 نیټه ده. په روان سات کې ځینې مهم رپورټونه دادي. لوړپوړو امریکایي او پاکستانی چارواکو د بلوچستان د حالاتو په اړه په واشنگټن کې خبرې کړې. د پاکستان سترې محکمې ایسای ته ویلي چې تر اتم شوي کسان دې محکمې ته حاضر کړي. د ملاکنډ د پولیسو مشر وایي سوات کې امنیتي وزاره مه شوې ده.
وومن پولیس ته دلته تصور نه و چې دلته به څوک برتی شي. تاسو آی مکتا چې دلته آ برتی هم شوې ده.
په دې موضوع هم د تراپو لرو چې په کورونو کې زیږیدونکي ماشومان د کومو ستونزو سره مخامخ کیږي. په جلال آباد کې میرمنې د بیا رغونې په چارو کې برخه اخلي.
صاحب راکې یو بوجی غنم راکې یو قطه غوړي راکې راته شپږ کیلو دال راکې راته خو مرګ هم سره ده. د میاشتې خو موږ گزارې پرې نه کې گزارم پرې نه کې یو بوجی غنم دي.
او د لوبو نس پروګرام هم در تلرو را سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان د بلوچستانو په اړه په امریکایي کانګرس کې د ولسی اوریدونکو پر وخت پر دې هواد لګول شوی تورونه رد کړی دي. په واشنگټن کې د پاکستان له سفارت جاری شوی بیان کې ویل شوی چې بلوچستان د پاکستان یو نه بیلیدونکې برخه ده او هواد یې له نړیوال قانون سره سم د بنیادي حقونو او ازادیو خوندي کولو ته ژمن دی. د شروع په ورځ د کانګرس په اوریدنه کې د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونې تورونه لګول ول شوی وو. نور تفصیل له واشنگټن هارون باچارا کوي.
ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت دیوه ویان په حواله لیکلی چې د امریکا لپاره د پاکستان سفیری شری رحمان د کانګرس لغړو او هم د اوباما انتظامی له چارواکو سره په لیدنو کې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه د ځانګړې اورېدنې د کېدلو موضوع مطرح کړی ده. د نوموړي په حکله ویل شوی چې د امریکا د کانګرس د غړو دغه اقدام یې بې سنجشه او د امریکا او پاکستان دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسوونکې بلل دی. د زیاته کړې پاکستان چې یو جمهوري هیواد دی او بلوچستان یې یو اساسي برخه ده له خپلو ولسونو سره د نړیوال قانون په رڼا کې سلوک کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر د غراز ویلي حکومت یې په شمول د بلوچستان د هیواد په ټولو برخو کې د بنیادي بشري حقونو او ازادیو دفاع ته پوره ژمن دی او د جمهوري نظام د پیاوړتیا په موخه د قانوني او یو شمېر نورو اصلاحاتو یو غښتلی پروګرام پیل کړی دی. شری رحمان په دې لړکې د پاکستان د پارلیمان د بلوچستان د اسمبلی د خپلواکه عدالتي نظام او د دغه هیواد د پیاوړي میډیا او متحرکه مدني ټولنې په یادولو ویلي چې له پاکستاني ولس سره د غلارې شته دي سو د خپلو سیاسي او اقتصادي مشکلاتو په اړه غږ پورته او د حل لپاره چاره وکړي. د نوموړي په وینا دا یو ډیره خواشینونکې خبره ده چې داسې یو هیواد چې ځان د پاکستان دوست بولي له مکننه هیات څخه به د پاکستان د استحکام او سلامتۍ پر ضد کار واخیستل شي. د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر همداراز ویلي د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه خبرو کې دوته پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې د بهرنۍ مداخلې په توګه ګوري او خبرداري ورکړې چې د کانګرس دغه وروستی اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ کوششونه له ماتې سره مخ کړي. خو راپورونه په عیني حال کې وایي د امریکا خارجه وزارت د شری رحمان له سرګندونو یو ورځ مخکې ډاډ څرګند کړو چې د بلوچستان د حالاتو په اړه په کانګرس کې شوې خبرې به د امریکا او پاکستان په هغو هڅو چې غواړي تر دا منځړي کې بیرته عادي حالت ته راولي کوم اغیز ونه کړي. باید وویل شي د تیرې شروع په ورځ د امریکا په کانګرس کې د دې ایوان د خارجه اړیکو د کمیټې لخوا د بلوچستان نارام حالاتو ته د کتنې په مخه یوه اولسي اورېدنه جوړه شوه چې پکې د کانګرس غړو او وربدل شویو عیني شاهدانو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچ ملت پاله سیاسي فعالانو د تریتم کولو او د دوی د وژلو لپاره تورنې کړې او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل سو په یاد صوبه کې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سم د قانون بشپړ حاکمیت عملي کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک. د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې جاسوسي ادارو ته امر ورکړی دی چې هغه اوه کسان دې د فروری په 14مه نیټه عدالت حاضر کړي چې دا وخت د دوی په بند کې دي. سپریم کورټ پرون تر 15 بجو پورې د دې کسانو عدالت ته د حاضرولو انتظار کاوه، خو نه یوازې نیول شوي کسان نه راوستل شول، بلکې د جاسوسي ادارو وکیل هم عدالت ته بیا حاضر نه شو. په جاسوسي ادارو دا تور لګیږي چې 11 کسان په بند کې ساتلی وو چې پکې وروسته بیا د سلورو مړي په مرموزه توګه وموندل شول. په دې اړه زموږ همکار په تیرو خبرونه کې ریاض مساخیل موږ ته د اسلام آباد نه د ټلیفون د لارې داسې معلومات راکړل.
پرون عدالت د روزه د اوریدنې په وخت باندې د کمچې دی وکیلو د استخباراتي ادارو نو هغه ته وی راځي ارشاد ته چې ته په هر حال کې خدا خلک مونږ نن روزه واک مونږ د 2 بجو پورې د 3 تر 5 بجو پورې مونږ دلته ناشو خدا کسان تراول د ورته وی چې دې کې 3 کسان هغه په پالچینار کې دي او سلور چې ګمنو هغه په خبر لیډ ریډینګ روښتون کې دي. نو د هغه رستو چې کله د ټایم ورکو دی لاړو بیا هړو نه خو دغه کسان حاضر او نه دا وکیل بیا خپل حاضر شو. په دې باندې عدالت ډېر سخت د غوسې سرګندونه وکړه او ویل چې دلته که وزیر اعظم حاضرې دي شي نو بیا بل کم داسې سړی دی چې هغه د عدالت حکم نه مني یا عدالت ته به هغه نه حاضرېږي، دلته به هر یو کس حاضرېږي او په هر حال کې به دا کسان اوس حاضرېږي. بیا بیګا تقریبا د شپې په 12 بجې باندې دا حکم جاری شو، دا لیکلې ځان تر کې چې دا کسان به په هر حال کې حاضرې. دغه وروسته د راجا ارشاد څوک چې د ایم آی او د آی ایس آی د استخباراتي ادارو وکیل دی هغه وویل چې اوس خو چونکې دا حکم شوی دی او زموږ کوشش او چې مونږ دا وو وانه کسان په یوځای حاضر کړو عدالت ته، خو چونکی په موسم خراب وو په روډ باندې دغه خلک د پالچینار راتلې نشو، د دې حالت د دې جوګنو چې دی په سړک مونږ راوړو او د هلیکاپټر دلار نشو راتلې ځکه چې موسم خراب وو. نو مونږ په 14مه نیټه باندې کم چې عدالت حکم کړي په دغه نیټه باندې مونږ دا کسان خامخا په هر حال کې حاضر وو.
سمدر ریاض ګل مسخیل ک یو بل موضوع هغه دا چې په پاکستان کې د لانجمن خط پاړه باندې عدالت یو کمیشن جوړ کړی وو چې منصور اجاز هم یو کردارو پاکستانی نژاد امریکایی و د لانجمن خط په حواله باندې ایا نوی پرمختګونه وسوي دي؟
چې کوم درې رکنی جوډیشل کمیشن دی نو هغه خو پرون چې کله اجلاس شو بیا دا غینه کم باس پاره کې شو، هغه کې دا خبره مخه تراله چې په 28 فروری باندې دا چون کې کم چې پاکستان کې یو قانون دی نو د هغه تر لاندې د 164 دفې تر لاندې د عدالت سره د اختیار شته چې هغه د یو سړي بیان آډیو یا ویډیو د ټلیفون د لارې یا د بل داسې مستند ذریعہ د لارې یا د ویډیو پیغام د لارې هغه ریکارډ کی. نو دغه شان فیصله شو چې په 28 فروری باندې با د منصور اجاز بیان هغه د ویډیو لینک د لندن نه با د های کمیشن نه په های کورټ کې اسلام آباد های کورټ کې هغه د ویډیو لینک په لار باندې داغه بیان ریکارډ کول شي. دغه شانته کمه چې کوم سلامتی کمیټې دا هغه خپل فیصله ورکړه چې نه مونږ به هیڅ قسم داسې بیان نه قبلو او منصور اجاز بدل ترازی د پارلیمان په وړاندې به خپل خبرونه یا کم چې دا سره کم ثبوتونه دي هغه ټول بدل ترازی او خپل به دا ور کوي.
دا مشال رادیو همکار ریاض مساخیل چې د عبدالحی کاکړ پښتنې جواب ولیا موضوع چې د پاکستان سپریم کورټ جاسوسي ادارو ته امر ورکړی چې هغه وکسان د فروری په 14 عدالت ته حاضر کړي چې دا وخت د دوی په بند کې دي. همدا موضوع لکه نور امر خانه کو د پاکستان پوز د دې هیواد د جوړېدو رئیس تل برلاسه پاتې شوی په هر چاره کې مداخله کړي خو چاتره پښتنه نه ده کړې. دا خبره اکانومیست مجلې په یو مقاله کې لیکلي او وړاندې لیکي چې اوس د پاکستان د سترې محکمې مشر افتخار چودري دا جرأت پیدا کړی چې د پوز او د ایسای د مشرانو نه هم د دوی د کړنو په اړه پښتنې وکړي. په دې موضوع دا رپورټ لوي د مې وروسته اکانومیست مجله په دغه مقاله کې لیکي د پاکستان د پوځي مشرانو د محاکمه کولو د جرأت په درلودلو سره د دې هیواد سترې محکمې وښودله چې دوی د قانون د برترۍ لپاره ژمن دي. مجله لیکي د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي افتخار چودري د غلو ډاکوانو د بولې لګونکو نه کم نه دي. نوموړی په 2001 کال کې د هغه مهال د پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف لخوا له کاره ګوښه کړل شو چې ګویا ستونزې راولاړوي. نوموړي د امنیتي ځواکونو لخوا د رشو مرموزو مرګونو د پلټونو امر کړو. اکانومیست لیکي د سترې محکمې د مشر قاضي په توګه د نوموړي بحالۍ د پرویز مشرف د واکمنۍ په ختمېدو او د ولسي حکومت په بری کې ستر رول لوبولی و خو وروسته د نوي حکومت سره هم د غاړې کې خې پاتې نه شوې او د آصف زرداري د حکومت غړو نوموړي ته د پوز د چمچي نوم ورکولو. اکانومیست وړاندې لیکي خو اوس دې کس د پوز خلاف هم ګامونه پورته کړي دي او هغه ځکه چې د ښاغلي چودري محکمه د خپل خپلواکۍ د پایمالونکو خلاف ډېره حساسه معلومیږي او ښایي د دې وجه به همدا وي چې په پاکستان کې ډېری خلک د دې خبرې غوښتونکي دي چې د پوز واګي باید په قابو کې وساتل شي. مجله لیکي چې پاکستان کې خلک داسې انګیري چې د پوز فوقیت د دې هیواد ستره ستونزه ده. د اکانومیست په باور د پاکستان په وجود کې د راتلو رئیس د دې هیواد د پوز د برترۍ کیسه پیل شوې ده. پاکستان تل دا ویره احساس کړي چې هسې نه پیاوړی ګاونډي هیواد هندوستان زیانمن کړي نو په همدې موخه یې دومره لوی پوز جوړ کړی چې وجود یې د پاکستان د ضرورت نه لوی معلومیږي او پوز تل ښکاره کړي چې دوی په چارو کې مداخلت کوونکي دي. اکانومیست دا هم لیکي چې د سترې محکمې سیاسي رول د پوز لخوا د دې هیواد د سیاسي نظام د خرابولو یوه بله پایله وه. په هیواد کې د پوز اوږدې واکمنۍ ستره محکمه په داسې یو دریز ودروله چې سیاستوالې کمزوري کړي وو او د پوز ننګه یې کوله. مجله لیکي دا خبره نور هم هغه وخت پیچلې شوه چې افتخار چودري د ولسمشر زرداري خلاف د درغلیو د کیسونو د لګولو پریکړه وکړه. د پاکستان غوندې په درغلیو کې د یو راګیر هیواد لپاره دا ګرانه ده چې د یو داسې قاضي خلاف شکایت وکړل شي څوک چې څه کوي د درغلیو مخه ونیسي. خدا چې زرداری ته د ولسمشر په حیث بارات حاصل دي نو داسې ښکاري چې زور به د حکومت تر رسیږي او کېدای شي د قانون لمخې اوسنۍ حکومت په داسې وخت کې ختم کړی شي چې یوازې د خپلې مودې د پوره کولو لپاره یو کال وخت پاتې دی. مجله په اخره کلی کې دا د اطمینان خبره ده چې ستره محکمه اوس د پوز نه پوښتنې کوي. ورته وایي د یو لسو نیولو شو ترهګرو سره څه وشول؟ په دوی کې سلور په مرموز حالت کې مړه موندل شوی وو. دوی نه سره محکمه همدارنګ پښتنه کوي چې ولې په بلوچستان کې ناوړه عملیات کړي او درېمه دا چې د 1990 کال د انتخاباتو په درغلیو کې د ایسای رول سو. د مجلې په باور د پوز نه دا ډول پښتنې بعد د هیواد د پوز او ملکی حکومت ترمنځ د واک د ویش انډول د ملکی حکومت په لوري وخوځوي.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان وایي راتلونکي اونۍ بعد افغانستان او ایران د ولسمشرانو د دورې او غونډې پر مهال د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په سیمه کې د قاچاق د مخنیوي او اقتصادي پرمختګونو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوشش کوي او ایران د خپل ایټمي پروګرام له وجې د امریکې د اقتصادي بندیزونو لاندې دی. بشیر ګواخ په دې موضوع رپورټ لري.
اکانومیست مجلې لیکلي پاکستان داسې یو ملک دی چې په لکونه افغان کډوال پکې اوسیږي او د روسانو خلاف یې د افغان جهاد مرستې هم کړې. خو د امریکایي چارواکو او ډیرو نورو د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو سره په مرسته کولو تورنه کړې. په مقاله کې راغلي چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د سخت دریځ او وسلوالو د استعمالولو تاریخچه لري. د روس خلاف د امریکا په مرسته افغان وسلوال قوي کول او په کشمیر کې د هند خلاف یغیان کارول دي. خو د اکانومیست مجلې د ISI د یو چارواکي لخوا لیکلي چې خلک داسې فکر کوي چې دوی د هر کار تر شا دي، مګر دا غو په وینا داسې نه ده. د پاکستان پوز د دې خبرې لپاره دلیل راوړي چې په قبایلي سیمو کې یو نیم لک فوجان د ترهګرۍ سره په جګړه اخته دي. خو لیکوال وایي چې سره له دې هم ISI داسې ښیي چې دوی د هر ډلې د کنټرول وړتیا لري. مجلې لیکلي چې په افغانستان کې د خپلو ګټو له وجې پاکستان د وسلوالو ډلو مرسته کوي. ځینې مثالونه راوړي او وایي چې پاکستان په افغانستان کې د هند ملګری حکومت نشي زغملی او د ولسمشر حامد کرزي حکومت ته ځکه په سمه سترګه نه ګوري چې اکثره پکې د شمالي ټلوالي هغه خلک دي چې پخوا د طالبانو سره جنګېدلي وو. پاکستانی چارواکي تور لګی چې هند د افغانستان خاوره په بلوچستان کې د پاکستان پر ضد کاری. اکانومیست مجلې لیکي چې بل مسله د ډیورنډ کرخه ده چې پښتانه یې سره ویشلې دي. افغانستان هیڅکله هم دا کرخه د یوې نړیوالې پولې په توګه نه ده منلې. په مقاله کې راغلي که په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د پاکستان دوست نه وي نو د پښتونستان مسله بیا راپورته کېدلی شي. لیکوال لیکي کله چې په 2018 کال کې د اسلام آباد سره نږدې په بټ آباد کې د اسامه بن لادن اوسېدل ثابت شول نو دا ډېره مشکله وه چې د هغه په پټولو کې دي د پاکستان اسټبلیشمنټ پر لاس نه لرلو دي باور وشي. له بل خوا د پاکستان له نظره دا کال امریکا د پاکستان د خودمختاري خلاف ورزي وکړه. په دې کال کې د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی اې یو افسر ریمن ډیویس دوه پاکستانیان ووژل چې له دغه پیښې غټه مسله جوړه شوه. همدارز د امریکي پوځیانو په یو چاپه کې د القاعده مشر په داسې حال کې ووژه چې پاکستان ته د دې عملیاتو په اړه خبر نه ورکړل شوی. له دې علاوه ناټو په مومندو کې د پاکستان څلیرش پوځیان ووژل. په دې وروستۍ پیښه د پاکستان او امریکا اړیکې ډېرې خراب شوې. له امریکا د بخښنې غوښتنه وشوه خو بارک اوباما که څه هم په پیښه غم راضي وښوده خو معافي یې ونه غوښتله. د اکانومیست مجلې لیکلي چې پاکستان د ترهګرۍ سره د مرسته کولو د تورونو د ردولو سره سره بیا هم د افغانستان په مسله کې په خپله خاوره کې د وسلوالو د ساتلو له لارې لوی رول لوبولی شي. په مقاله کې راغلي چې طالبان تر هغه وخته نشي ماتېدلی څو پورې چې دوی ته په پاکستان کې شکست ورنکړل شي. مجلې د طالبان سره د روغې جوړې په اړه لیکلي چې په کابل کې د اسف د ځواکونو ځینې قمندانان وایي چې کېدای شي طالبان وغواړي افغان حکومت سره روغه وکړي خو په پاکستان کې یې کورونه دي او ویریږي چې ایسای به کورنیو ته زیان ورسوي.
د امریکا د وډرو ویلسن انټرنیشنل سنټر فار سکالرز نومې ادارې درې میاشتنۍ مجلې د ویلسن کوارټرلی د امریکا او پاکستان پر اړیکو او په سیمه کې د جنگ د ختمولو په اړه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله پاکستانی لیکوال زاهد حسین لیکلې ده او ویل کېږي په دې مقاله کې چې پاکستان یو خطرناکه سیمه ده او په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې تر هغې کامیابېدای نه شي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ بې باوري ختمه شوې نه وي. زما همکار عبدالحی کاکړ دغه مقاله لوستي او مهمه برخه تاسو ته هم دراوروي.
په د ویلسن کوارټرلی مجله کې پاکستانی لیکوال زاهد حسین 15 پانی مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لیکوال د طالبانو د القاعده قبایلی سیمو ته راتګ او اوس یې د پاکستان په متوسطه او شهري سیمو کې اثر او نفوذ، د پاکستاني فوج عملیات، حقانی نتورک او د پاکستان په کمزوري معیشت په تفصیل سره لیکنه کړې ده. زاهد حسین د ټول پس منظر د بیانولو وروسته د نتیجه راستلې ده چې په افغانستان کې د سولې حالې ځلې هغه وخت کامیاب کېدلای سي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ بې باوري له منځه ولاړ سي. خورسران موړې زیاتوي پاکستان باید هرومرو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ناګاوي ختم کړي چې د پوینه د نایوازي د امریکا بلکې خپل د پاکستان په ملي ګټه ده. زاهد حسین وایي ترڅو د پاکستان او امریکا اړیکې هم د غزي خرابې وي نو د اسلام آباد لپاره په سیمه کې فوجي عملیات ډېر مشکل دي. لیکوال زیاتوي یوازې فوجي کاروای د پیچلې مسله حل کولای نه سي بلکې پاکستان ته پکار دي د قبایلي سیمو پسماندګي او له دوی سره د پردیو په شان رویه لمنځه یوسي. د پونه یو پیړی زوړ نظام ختم کړل سي او هلته د هیواد شته قانون عملی کړل سي. د زاهد حسین په وینا په قبایلي سیمو کې پکار دي په بشري او طبي برخو کې سرمایه‌کاري وسي او دا ډول د جدید سړکونو نتورک به د قبایلي سیمو معاشي یوازیتوب ختم کړي، دوی به له پاکستان او افغانستان سره وتړي. لیکوال خپل مقاله په دې خبره ختموي، جنگ نور د مسلې حل نه دی.
عبدالحی کاکړ د ملاکند ڈی آئی جی اختر حیات وایي چې ملاکند او سوات کې اوس پولیسو ته یو شمېر مرات او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جدید وسله ورکړل شوې ده. په سیمه کې او وسلوال هغه رنگ هلې ځلې نشي کولی چې پخوا به یې کول. د دوی سره زموږ همکار نیاز احمد خان خبرې کړې.
د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی اختریات وایي چې ټول ډیویژن کې او خصوصا سوات کې امن او مان ټینګ دی او اوس پولیس خپل څوکۍ په ښه توګه کوي او تر هغه دې سیمه کې بیا هغه رنګ کار روانې نشي کولی کومې چې وړاندې وختونو کې کولې.
مونږ ان شاء الله کافی مطمئن چې مونږ خپل د پوزیشن مینټین کولای شو. د څه وجوهات کتا سو پری 2006 لیول تلار شي نو تاسو بدلته وګورئ چې ضلعو کې نفری ډیرا کم وو او تھانے ڈیرے کمے ہوئے تھانوں سارا گاڑی نو ہیوی اکوپمنٹ نو اس پورا مالاکن ڈویژن کے 62 تھانے دی. سوات کے پہلے نہ تھانے وے اوس 17 تھانے دی. دغا سے لوور دیر کے شپاگو وہ تھانوں نہ 13 تھانے دی. اینڈ سیملر سیم گوز آن فار ایوری سنگل ڈسٹرکٹ. نفری چی کم ادا نہ صرف انکریز شوئے دا اگو کوالٹی آف ٹریننگ خشوئے دے. ایلیٹ فورس پلاٹونز تاسو بکتلی وی ہر ضلعے کے موجود دی وچ ریسپونڈ ٹو میجر ایکٹس جے چرتا غٹ ریڈ وی پی اوز خلاف یا ملیٹنٹ خلاف ایکٹیویٹی نو ہر ضلع کے دا ایلیٹ فورس پلاٹون موجود دی.
دوی زیادہ کرا چې لنډ ورځو کې پولیس د سلور سو څخه سیوا ترهګر نیولې دي او سیمې ته چې کوم ترهګر هم واپس راشي نو د اولس په مرسته پولیس پوری طور پر کار روي کوي او دغه ترهګر گرفتاروي.
اراوند 400 پلس اوور د پاست 6 منتھس هاف بین اریسټډ. دا یو ډیر غټ فیګر دی چې کوم ممکن شو اونلی بیکاز اف کلوز کولابوریشن بټوین سکیورټی ایجنسیز او آن اکاؤنٹ اف گڈ انټیلیجنس.
د ملکن ڈویژن پولیس مشر ڈی آئی جی اختر آیات د اصول په جواب کې ویل چې عام اولس د پولیسو په نوکریانو کې په ډیر شمیره سره برتی کېدل غواړي او د دې نه دا ظاهریږي چې اولس په پولیسو ښه اعتماد کوي او دوی لومبی ځل دې سیمه کې زنانه پولیس هم برتی کړل.
یو حالات دا ودلتا نن نه سو کاله پہلے چې لوکل خلکو بالکل برتی نه کېده او بار بار اشتہارونو باوجود دا حالت امرالو چې اوپن کا چې واړه خیبر پختونخوا نه که څوک راتلو غواړي نو عدالت برتی کې دیشي. دا ټایم دلته دوه کاله دوه نیم کاله پہلے دلته دا حالات دوه کاله پہلے چې دلته اړو څوک راتلو نه اوس موږ اسو میاسته پہلے برتی کړي وو او ما خیال دی ټوټل ک 50 نوی نو هغه د 4000 اپلیکنټ نو هغه نه تاسو اندازه لګولی شي. ویمن پولیس چې دلته تصور نو چې دلته به څوک برتی شي او متاسو آئے مکتا چې دلته آ برتی هم شوی ده.
د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی د سوات او ملکن امن په حواله ډیر مطمئن دی او وایي چې د سیمې اولس اوس په ډیر اعتماد سره د پولیس او امنیتی ادارو سره امن ټینګ ساتلو کې پوره پوره مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د آغا خان یونیورسټۍ د یو تازه تحقیق له مخې پاکستان کې نوی پیدا شوی یو شمیر ماشومان د پرې شوي نوم څخه د انفیکشن له وجې مري. د تحقیق له مخې که د نوم د پرې کولو په وخت کې پاک آله استعمال نشي او د ماشوم نوم تر غورځېدنې د انفیکشن پر ضد جوړ شوي دوایانې استعمال نشي نو د ماشوم د مړینې خطر موجود وي. زموږ همکار ظفر کریمي له کراچۍ نه په همدې موضوع رپورټ رالېږلی.
د آغا خان یونیورسټۍ د یو تحقیق له مخې خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان کې زیاتره ماشومان د هسپتالونو په ځای په کورونو کې پیدا کیږي. د یاد شوي تحقیق له مخې په کورونو کې پیدا شوي یو شمیر ماشومان د پیدا کېدو وروستو په یوه میاشت کې دننه دننه د یو ځانګړي انفیکشن له وجې مري. کراچۍ کې د آغا خان هسپتال د ماشومانو متخصص ډاکټر ذوالفقار بوټا چا چې په دغه تحقیق کې برخه اخیستې مشال ریډیو ته ویلي دي چې ماشوم د پیدا کېدو وروستو د نوم غوڅولو په عمل کې د ناپاکې آلې استعمال د زیاتره ماشومانو د مرګ سبب جوړیږي.
کہ پاکستان میں نوزائیدہ بچے یا جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی شرح
پاکستان کی جکم معشومان پیدا کی گی نو دہاغی دمڑنی شرح لڑا دا. زمانگ دا تحقیق تر مخا تقریباً زر معشومانو سخا 500 معشومان پڑنبائی میشکی مری. دا غم رشو معشومانو کی دریم برخا دنم غوچولو پا وقت دنا پاکی علی دا کارولو لوجی مری. د هغه په خبره په کلو او بانډو کې زیاتره ماشومان په کورونو کې پیدا کیږي او د ماشوم نوم غوڅولو په وخت یا خو د نوم غوڅونې آله ناپاکوي او یا د دایې لاسونه ناپاکوي او یا هم د نوم غوڅونې وروستو د نوم په زخم رانجه او یا نورې کورنۍ دوایانې اچولی شي چې له وجې یې د ماشوم په وجود کې جراثیم انفیکشن کوي او له دې سببه ماشوم مري. نوموړی زیاتوي: زمونږ د تحقیق بنیادی مقصد دا و ترسو معلومه کړو چې د یاد شوي انفیکشن وجه پیدا کړو او د ماشومانو د مړینې مخه ونیسو. موږ د سند صوبې د دوزلې په 1400 کلو کې د ماشومانو د پیدا کېدو وروستو اکسلور هیزبین دوا په غوڅ کړی شو نمونو استعمال کړی دا چې له وجې یې د یاد شوي انفیکشن له وجې د مړینې شرحه 45% راکمه شوې ده. د ډاکټر ذوالفقار بوټه په خبره خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په کورونو کې پیدا شو ماشومانو د نوم پرې کولو په وخت کدایان یعنی پاک علی استعمال کړي او د ماشوم مور د ماشوم نوم تر غورزیدنې پورې په نوم د کورنیو دوایانو په ځای د انفیکشن په ضد جوړې شوې دوایانې هر ورځ اچول شروع کړي، نو د نوو پیدا شوو ماشومانو د مړینې شرحه به تر ډېره حده راکمه شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.
د مشال پنوم خبرونه په راتلونکي غړی کې تاسو اوریدل شئ، خو دا غړی په پیښور کې یو نیمه وجه ده. موریوال کاکړ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان ویلي دي چې حکومت یې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه د سوي خبرې ټولې ردوي. د پاکستان سپریم کورټ د دې ملک جاسوسي ادارو ته امر کړی دی چې هغه اووه کسان دي د روانې میاشتې پر 14 نیټه عدالت ته وړاندې کړي چې د دوی په بند کې دي. په کورم ایجنسی او جنوبی وزیرستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد کمپاینونه پیل شوي دي. همدا ډول افغان ولسمشر حامد کرزی له دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتي دي چې د پولیو د واکسین په عملي کولو کې مرسته وکړي. او ملګری ملتونه وایي چې په شام کې بې له ش او بد کتلو د طاقت استعمال د انسانیت پر ضد یو جرم کېدای شي.
موریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو، د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پیل به د کورنۍ ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار سراج ظهیر دغه ورځپاڼې لوستي.
نن پاکستانی ورځپاڼو خپلو اداریو کې بیلابیل موضوعاتو ته کتنه کړې ده. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری مارچ کې ریټایرډ کېدونکو سینیټرانو په درناوي کې ورکوونکي میلمستیا په وخت خپل خطاب کې ویلي دي چې سیاستدانان دي په یو بل ګوتو پورته کولو باندې تماشا نه جوړیږي. ادارې لیکي چې پاکستان کې سیاستدانان د خپل مفاداتو لپاره جنگونه او په یو بل تورونه لګوي. کچېرې دوی د ولس خدماتو لپاره سوچ وکړو نو هیڅکله به په یو بل تورونه ونه لګوي او نه به دارنګ جمهوریت تزیان ورسی. اداریا اخری کې لیک چې د دې سره سره د سیاسي جماعتونو خپل نظریه هم مضبوطی کړي او د ملک او قام د خدمت لپاره دی چمتو شي. دا ټولې کښالې به په خپل هواري شي. جنگ رسپانه خپل اداري کې لیک چې امریکا کې د بلوچستان په صورتحال باندې بحث کول داسې دي لکه چې د پاکستان په دننی معاملو کې لاس وهي. اداریا لیک چې د دې بیان وروسته پاکستان له سوچ کول پکار دي او خپل خارجه پالیسو ورلا هم د بیا نظر تیرولو ضرورت دی. اداریا مخکې لیک چې حکومت لا د بلوچستان په صورتحال باندې په سنجیدګۍ سرکار کول پکار دی او زر تر زره دی د بلوچستان دا کښاله پارلیمان ته د بحث لپاره راوړی شي چې دارنګ په دې باندې یو متفقه فیصله وکړي شي. ادارې لیکي چې د پاکستان د نننی کارونو کې لاس وهونکو ته هم جواب ورکول ضروری دي او د دې تر څنګ دا هم ډیره ضروری ده چې د بلوچستان معاملہ کې بلوچ مشرانو نمرسته واغسته شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې پیښور کې د جرمونو د مخنیوي په چارو لیکي او وایي چې د پیښور انتظامی پریکړه کړې ده چې هر پراپرټي ډیلر چې کور پکړې ورکوي د هغې تن متعلق به پوره معلومات متعلقه تانې کې جمع کوي. ادارې وایي چې دې ګام د اهمیت نه انکار نشته خو اصل خبر دا را چې د دې نه وړاندې هم سوسو زله دا فیصله شوې ده. خو څورځې پس نه خو پولیسو نه پراپرټي ډیلر او نه د کور مالک په دې فیصله عمل کړی دی او دغه رنګ دا فیصله بې معنی پاتې شوې دي. ادارې اخر کې وایي چې دې لړکی ټول متعلقه ډلو لا خپل خپل فرض ادا کول پکار دي او په فیصله دي د دې د اصلي روح مطابق عمل وشي ځکه چې د دارنګ کولو سره به په جرمونو کې کمی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د امریکا لورې د بیا رغونې پر پروژو او د دې پروژو په نه بشپړېدو لیکنه کړې. بل پلو اکانومیست مجلې بیا د پاکستان پر راتلونکي او دې هیواد ته په ورپېخو خطرونو تبصره کړې. د دواړو لیکنو غټه کې تاسو ته حسیبه شاید وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي لکه څنګه چې په 2014 کال کې افغانستان د بهراني ځواکونو د وتلو په درشل کې په دې هیواد کې د امریکا نفوذ هم مخ په کمېدو دی. دغه هیواد د پراختی ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا د سړکونو د جوړولو ناتمامه کیسه په افغانستان کې د امریکا د لک پرمختګ څرګندونه کوي. لیکنه زیاتوي چې د یو ایس ایډ لخوا په دې برخه کې ډیره پانګونه شوې ده. وال ستریت ژورنال لیکي د امریکا د پراختی ادارې محاسبه کاران دا وخت په دې هڅه کې دي چې د دې پروژې د وروسته پاتې کېدو سبب معلوم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ساختماني کمپنۍ لا د امریکا د انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ څخه د خپلو بیلونو یا پیسو ترلاسه کولو ته سترګې په لار دي. او خو بیا لیکنه زیاتوي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک چې ټاکل شوي وه له دې پروژو ګټه پورته کړي همداسې د نیمګړو کارونو او نه پوره شویو ژمنو سره پاتې دي. د دې ادارې چارواکي هم وایي چې دوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د سړکونو جوړونه لس کاله مخکې پیل شوه، ځکه چې واشنگتن د امریکا د پراختی ادارې یو ایس ایډ له لارې په عراق او افغانستان کې د اورپکیتوب پر ضد کمپین پیل کړ. دغه ادارې بیا د اوږدمهاله پروژو پر ځای لنډمهاله پروژې پیل کړې چې دا شان په هغه سیمو کې چې وسلوال نفوذ لري د خلکو زړونه وګټي. بلخوا بیا د اکانومیست مجلې په یو راپورټ کې راغلی که د پاکستان په وړاندې ورپی خو غواخونو ته وکتل شي نو درغه هیواد راتلونکو په خطر کې ښکاري. لیکنه زیاتوي چې په دې خطرونو کې مذهبي سختدریزي، دغه هیواد اتمي وسلې، په افغانستان کې روانه جګړه، اقتصادي ستونزې او قدرتي آفتونه او دغه راس نور ستونزې شامل دي. په لیکنه کې د پاکستان د سیاسي څارونکي سټیفن کوهن په اند راغلی پاکستان په ډیرو برخو وېشل شوی چې په کې خاري او کلیواله آبادی، تعلیم یافته او نالوستي خلق او مذهبي اختلافات شامل دي. او د دې ترڅنګ په چټکۍ سره مخ په زیاتیدونکي خاري آبادی نور هم ستونزې زیږولې دي. د هیواد د دریمې برخې نه زیات شمیر خلک په خارونو کې اوسي او دلته آبادی زیاته ده او لکه یو نه خارونو ته د خلکو تللو هم یو لړ امنیتي ستونزې رامنځته کړي. اکانومیست مجلې لیکلی چې پوځ هم په سیاست کې لاسوهنې ته دوام ورکړي او ویل کېږي چې هر لسیزې نه وروسته پوځ د سیاسي مشرانو نه واک ترلاسه کوي. خو لیکنه زیاتوي چې په دغه حالاتو کې یو څه هیله مندي هم شته. ډېری خلک دا ګمان کوي چې پاکستان به څه ناڅه په خپل اوسني حال کې پاتې شي. د ځینو خلکو په ژوند کې به ښه والی راشي. د لیک لوست شرح مخ په زیاتېدو ده او کورنۍ هم وړېږي او خلک ماشومان کم زیږوي او دغه راز رسنۍ هم تر پخوا آزادې شوې دي.
کیک دی کیک دی
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دی
کوچیان د پښتنو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیان نو سبق وای نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه غي دی ملاج د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کیندل نو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیان ول پاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15 کم 11 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
د خبرونه نن رستیو خبرونه کې اوریدل شي. خو د دې خبرونه په رستیو 15 منټو کې تاسو د لوبو 19 پروګرام اوریدل شي چې بوريوال کاکړ تاسو لپاره جوړوي. خو تر هغه وړاندې درې نور رپورټونه واغد افغانستان په کندهار کې دا وکسانو د لپاره چې په جګړو کې د بدن ځنی اندامونه لاله سور کړی وي یو نوې رختون جوړ شوی دی. د رختون چارواکي وایي چې په نوې جوړ شوی رختون کې بعد جګړو او نامنیو د تازه پیښو قربانیان هم تداوي کیږي. په کندهار کې زموږ همکار سید شازقیمی پاړه نور حال کوي.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د جګړو له امله د مایوب شویو کسانو لپاره جوړ شوی روغتون په کندهار کې د میشتو ایصاف ځوکونو په مالی لګښت جوړ شوی دی چې پکې مایوبینو ته د بدن مصنوعي اندامونه او نور سامانونه ورکول کیږي. چارواکي وایي تر اوسه مهاله ورسره په نوي جوړ شوی روغتون کې د شلو په شاوخوا کې مایوبینو خپل نومونه ثبت کړي دي. خو روغتون یې د 1500 تنو د درملنې او هغوی ته د سامانونو د ورکولو لپاره جوړ کړی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلی اردو درست زوال برید جنرال سید واقف شاه وایي چې په جوړ شوی روغتون 25,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی چې ټول مصرف یې د ایصاف ځواکونو په غاړه اخیستی دی. دی وایي په روغتون کې دا مهال یوازې نظامي ډاکټران د ناروغانو او مایوبینو درملنه کوي، خو په پام کې لري چې ملکي ډاکټران هم په دندو وګماري.
زیاتره تر اوسه پورې نظامیان دي. موږ کوشش کوو چې دا ملکي ځای ته لاړ شي.
د دی وای د اوس د پار پروختون کې په مایوبینو باندې د تګ را تګ د پار لکړی سایکلونه او نور سامانونه وشل شوې دي. تر دې وړاندې به د کندهار په ولسوالۍ او ورسیرمه ولایتونو کې د جګړو او ناامنیو د پیښو قربانیان د کندهار میرویس روغتون ته وړل کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې د جګړو د قربانیانو د پاره یو بیل روغتون جوړیږي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې پرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ هیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په مرسته د ننګرهار د کانال د بیا رغونې په موخه په سلګونه میرمنې د خوراک په بدل په کار ګمارل شوې دي، خو کارګر میرمنې وایي چې د کار په بدل کې ډیر کم مزد یا مزدوري ورکول کیږي. د دوی له هله مو له جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد په خپل رپورټ کې خبروي.
د ننګرهار د کانال د بیا رغونې په موخه د جلال آباد ښار ختیځ ته په لس کیلومترۍ کې د سمرخېلو پارم ته هر ورځ له بیلابیلو کلو څخه ښځینه کاریګری ورزي او د زراعت په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دې میرمنو ته د ډبلیو ای پی یا خوراک نړیوال پروګرام له لارې د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. د ننګرهار د کانال رئیس انجینر زیارت ګل راحیل د سمرخېلو په پارم کې مشال ریډیو ته وویل چې شپږ سوه تنه ښځینه او نارینه د خوراک د نړیوال پروګرام په مرسته د ننګرهار کانال په بیلابیلو پارمونو کې په کار ګمارل شوي دي. دی وایي
د ښځینه پروګرام د ډبلیو ای پی یا د نړیوال خوراکي غذایی پروګرام د لارې دوی ته د کار په مقابل کې غذا ورکول کیږي او دوی دلته د کانال په ځمکه کې یا د کانال په کوریو کې دوی کار کوي چې دغه کوریو د حاصل څخه موږ د 20% پورې نیلګي موږ ټولن یا کمیونټي ته ورکو او باقي منده 80% نیلګي دلته کانال ته پاتې کیږي. تقریبا دلته د شپږ سوه په حدودو باندې کسان د ډبلیو ای پی د خوانه د کانال ته ورکړ شوي دي چې سمرخېلو او د فارم هډي او د فارمسي یا غذایبات فارمونو کې مسر توظیف د کار دي.
د پاخه عمر لرونکي یو ښځه وایي چې کوم غذایی مواد چې دوی ته د کار په مقابل کې ورکول کیږي هغه د دوی د کار په مقابل کې ناکافي دي.
نوم بلخ سره عمل د کار کو رازول ته کندې رندې خپل عجزه خلګي دلته چهار څنګه توای خېشاوي نیالګي منګې کو کبل ټولو دې منګې خپل کار کو جنو درس پجی دي زانه زو صبر کوي او بوجي غنم را کوي یو قطه غوډي را کوي راته شپ کیلو دال را کوي راته خو ما هم سره ده
د میاشتې کده ورځي
د میاشتې 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 خو موږ گزارې پر نه کې کندې ټول عجزه ګور ټول ځوانان کندې رندې دي گزارم پر نه کې یو بوجي غنم دي.
نو تاسو صحیح لاله حکومت نه
موږ دغه لاله روجه موږ سره کومه کوشش کوي دې اضافه شي موږ دی ثواب شي موږ بر باندې ثواب شي کندي
یو بل میرمن هم ورته غوښتنه لري او وایي چې دومره خوراکي توکي ورته نه ورکول کیږي چې د دوی گزاره پری وشي.
هم دا ګوټ کو په خښاوه کو په سر څه بلا بت چې دغه موږ نه کوي اس نه الګي ګدو موږ نه خې مجبور څنګه مجبور چې مجبور نه دی باندې څو کار کوي وخته نه دا لرو چې دغه مواد لږی کینو دا چیرې بس لس نه لس نه پر د کورې کندي دي ټوله کندي دي څوک به میولو دي څوک بس میولو نه زاله دي بس یو څه چیرې کی نم دوا کیږي نم خې کی.
د کاریګرو خزو دا غوښتنې مو د ننګرهار د کانال رئیس انجینر راحیل مخې ته کې خو دي. هغه په جواب کې وویل
دغه پروګرام رښتیا هم د فامیل لپاره کفایت نه کوي، خو دا د نړیوال غذایی پروګرام یا د ډبلیو ای پی یو نور هم دی او دا یو معیار دی چې دا ورټاکلی دی. خو موږ د نورو ادارو څخه هیله او خواهش کوو چې دوی څنګه وکولی شي د دې خلکو لپاره نور متبادل لارې په کار واچوي تر څو دغسې پروګرامونه نور هم زیات شي او نور خلک هم دې څخه استفاده وکړي او څوک چې په کار کې مصروف دي دوی ته لږ کافي امکانات په لاس کې ورکړ شي.
د ننګرهار کانال چې په تیرو کورنیو جګړو کې ربرخه لمنځه تللی خو اوس حکومت او نړیوالو ټولنو پتیلې ده چې دغه کانال بیا په میولرونکو بوټو ورغوي، خو په کار ګمارل شوی میرمنې وایي چې د کار په بدل کې د خوراکي توکو مزد د دوی ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
په ننګرهار کې میرمنې د بیا رغونې په چارو کې برخه اخلي. تاسو رپورټ واورېده. زموږ بل رپورټ هم د افغانستان نه دی. د افغانستان په پکتیا ولایت کې خلک وایي چې په دې وروستیو کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه په دې ولایت کې زیاته شوې ده، خو چارواکي دا نه مانی چې د میندو مړینه دې زیاته شوې وي. خو په لرې پرتو سیمو کې د نامنیو او هلته د ښځینه ډاکټرانو نه تلل تر اوسه هم یو لویه ستونزه ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زموږ بل همکار نقیب الله متنوال په خپل رپورټ کې راکوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د نورو ناروغیو د زیاتېدو تر څنګ یوه لویه ستونزه د ښځینه ډاکټرانو کمی او د ماشوم د زیږون پر مهال د میندو مړینه ده. دوی وایي چې په ټول ولایت کې یوازې څلور ایم ډی ډاکټرانې دي چې د یو لوی ولایت ښځینه ناروغانو علاج ته نشي رسېدلی. د دې ولایت د احمد ابا او زرمت ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي په تېرو څو ورځو کې د داسې میندو د مړینې خبر ورکوي چې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون له امله د اولاد د زیږون پر وخت مړې شوي.
زما نوم حاجي ګلامیر دی، زرمت اوسیدونکی یم. دا کلینیکونو کې بیخي ښځینه ډاکټرانې نشته او بیخي نه راځي. که دلته په موږ په ساکو کلینیک کې ډاکټرانې وي هغه بیخي راځي نه. ورکړې دي ښځینه ډاکټرې نشته کې. هغه بله ورځ موږ په کلي کې دوه ښځې مړې سولې، د اولاد باندې مړې سولې، ته ګردېسته به وړې.
داسې زموږ د احمد ابا ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزو کې زنانوی ډاکټرانې نشته او دلته تېره ورځ هم زموږ په کلي کې زنانه مړه شوله.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیاله ډاکټره نازدانه پکتیاوال وایي چې دوی په تېرو څو کلونو کې په لسګونو قابله ګانې روزلې، خو نوموړي زیاتوي چې ستونزه په لرې پرتو سیمو کې ناامنۍ او کم معاش دی چې له همدې امله دوی هلته د تلو زړه نه ښه کوي.
ښځینه ډاکترانو په حساب خو ډاکتران نه حاضرېږي. هغه ستونزې چې دوی لري، امکان لري، د جای ستونزه یې، د امنیت ستونزه یې، یا د کم معاش ستونزه ده چې یو ډاکتر ته چې کړه هغه زازوی تکمانو ته یاست کړه، زرمت ته یاست کړه، ته چې هغه په دا کم معاش اقل دوی یو ایم ډي ډاکتر ته $400 معاش ورکوي. نو هغه د دوی د کرا مثلا د اوسېدو د خرڅ خوراک نه کفایت نه کوي او کم معاش ده. په یو مرکزي شفاخانه کې هم $400 ده او که د آرشیف سره یو نیسي امکان لري $1500 په ولسوالیو کښې. نو د دوی پیشنهاد موږ کړی لوړو مقاماتو ته چې باید د زنانه سټاف معاش ډېر زیات.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرسته وزیره ډاکټره سریا دلیل وایي چې په تېرو څو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه ډېره کمه شوې ده. د مړینې دا شمېره پخوا په 100,000 کې 1400 تنو ته رسېده او سږکال دا شمېره په 100,000 ولادتونو کې 328 تنو ته راکمه شوې، چې دا یو لوی توپیر ښیي چې بیا هم یوه ستونزه یې د ولادتونو ترمنځ فاصله په پام کې نه نیول دي.
یعنی ما در 10 سال گذشته کاهش بسیار قابل ملاحظه را در مرگ و میر
په تیرو لسو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو په مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. لس کاله وړاندې د میندو مړینه په 100,000 کې 1400 تنو ته رسېده او سږکال دا شمېره په 100,000 کې 328 تنو ته راکمه شوې ده. اوس هم دا شمېره ټکان ورکوونکې ده. اوس هم دا شمېره د پرمختلونکو او د سیمې هیوادونو په کچه زیاته ده، خو مهمه دا ده چې په تېرو لسو کلونو کې موږ ډېر پرمختګ کړی او دا ګراف ډېر راټیټ شوی او کمیږي. د زیږون پر مهال د میندو مړینه نه یوازې په پکتیا کې د اندېښنې وړ ده، بلکې د هیواد په نورو سرحدي پښتني ولایتونو کې هم زیاته ده، چې د چارو کارپوهانو په باور د نجونو د تعلیم او بیا لوړو زده کړو سره د کورنیو مخالفت او نامنۍ په ګوته کوي، چې په دې برخه کې خلک او حکومت دواړه په پاتې راتلو ملامت بولي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د نقیب الله متنوال د همدې رپورټ سره رپورټونو لمن رانغاړو او تاسو ته اونیس پروګرام وړاندې کوو. د لوبو نړۍ چې زما همکار بوریوال کاکړې تاسو ته جوړوي.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د لوبو لاونیز خبرونه سره زه بوریوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په اله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړي رپورت کې بواوري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه پاکستان وګټله، خو د افغانستان د لوبډلې کپتان وای
ایکسپیرینس ډیر مهم دی لپاره او مونږ چې خلوبونه کړل زموږ ایکسپیرینس دومره نو.
بیا به د کوټي او شاوخوا سیمو د لوبو په اړه اونیز رپورت واوري او د خبرونې په پای کې به واورئ چې په چترال کې کومه لوبه ډېره کېږي.
فوټبال نه پس چې کوم دویمه لوبه ډېره زیاته کېږي هغه له کرکټ پکې راځي. دوی مسطه باندې
د دې ټولو اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د کرکټ لوبډلې تیر شپه د متحده عرب اماراتو د شارجه په میدان کې د افغانستان لوبډلې ته په اوو وکټونو ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې کپتان نوروز منګل په چوغ ټل او لومړی د بیټینګ کولو پریکړه وکړه چې په نه څلوېښتمه اور کې 115 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د افغانستان لخوا کریم صادق 40، محمد نبی 10 او سمیع الله شینواری 20 منډې وکړې. د پاکستان لوبډلې د 116 هدف د درو لوبغاړو په سر په 18 اور کې پوره کړ. د پاکستان لخوا شاهد افریدی 15 وکټونه واخیستل او یونس خان 10 منډې جوړ کړې. دا د ټیسټ لوب کوونکو هیوادونو په وړاندې د افغانستان لومړی لوبه له لوبې وروسته د افغانستان د لوبې کپتان نوروز منګل وویل
ماشاءالله لوبغاړو ډېره ښه لوبه کړه په بولینګ فیلډینګ کې. متاسفانه چې دو خو ډېره غټه خبره وه چې موږ په داسې لیول باندې لوبه کوو دومره خلک راغلي وو تماشا یې موږ لپاره راغلي وو. واقعاً ایکسپیرینس ډېر مهم دی لپاره او موږ چې ښه لوبه ونه کړه زموږ ایکسپیرینس دومره نه وو. انشاءالله که دغسې میچونه موږ ته مخه واچولی شي موږ کولی شو چې دې سره لا هم تشویق شو ښه لوبه. په اول کې خو زه د اماراتو بورډ نه ډېره مننه کوم، همدغسې د پی سی بي نه ډېره مننه کوم چې دغسې یو ښکلی موقع زموږ لپاره دایره کړه او د ان سی سي نه موږ دا غوښتنه چې دوی راشي افغانستان ته د مسابقې کې ټول افغانان وروڼه چې راغلي وو دونه موږ ډېره مننه کوو چې زموږ لوبغاړي تشویق کړل ډېره ښه لوبه وشوه.
د افغانستان د کرکټ د لوبډلې کپتان نوروز منګل اوس به ولاړ سوکوټي ته او د مشال ریډیو د خبریال نیاز مسخیل په ریپورت کې به هلته د تیر اونۍ په ترڅ کې د ترسره شوو لوبغاړو اورو. هغه له یو لوبغاړي سره هم خبرې کړې دي چې د راتلونکي په اړه خوشبينه دی. راځي چې ریپورت یې اورو.
په کوټه کې لواورو او بارانو سره د هني جیل یا د اوبو لوی تالاب بیا له اوبو ډک شوی، کوم چې له تیرې سمودې راهیسې د وچکالۍ له وجې وچ شوی و. په تالاب کې د اوبو له زیاتېدو سره د اوبو ځانګړې لوبې هم هلته شروع شوې. تېره ورځ په دغه لړ کې د اوبو ځانګړې لوبه کینوینګ مقابلې ترسره شوې. له ټولو مقابلو وروسته ابوبکر دورانی اوله درجه جایزه ترلاسه کړه. ابوبکر دورانی د اوبو د لوبو کامی او نړیوال لوبغاړی دی. نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تیر کال د اوبو په لوبی کې د ستاینې کامی ایوارډ هم ورکړی. ابوبکر دورانی وایي دی له لوبو سره سره خپل زده کړو ته هم وخت ورکوي. دی زیاتوي سترګې پر راتلونکي اولمپیک لوبو لګولې دي.
مستقبل خو ما چې دغه کار مین ټارګټ کړی دی، که خاص کر په کنوئینګ کې. په کنوئینګ کې انشاءالله لندن کې 2012 اولمپیک دی کې انشاءالله پاکستان لپاره ګولډ میډل راوړو.
په کوټه کې ټولو کوټه ملک سرور خان پیر علیزی کرکټ ټورنمنت په لړ کې د ډان کلب او حق برادر سکرب ترمنس یو لوبه وسوه. ډان کلب په پچا یا ټاس ګټلو لومړی د بیټینګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل شوو 14 اوورو کې 215 رنز جوړ کړل. په ځواب کې د حق برادرز ټول ټیم پر 100 رنز آؤٹ شو. دغه رنګه ډان کلب لوبه په 15 رنز پر خپل نامه کړه. د جونیئر مستر پاکستان کامی اتلولی ګټونکو بدن جوړونکو روح الله ته تیر ورځ د بلوچستان د کوټي پرمختګ میکمه صوبایي وزیر محمد اسماعیل ګجر نغد انعام او میدال ورکړي. روح الله د بلوچستان حکومت د دوو وزیرانو لړخه لستایل ورسته ویلي دی په دې ډیر خوشاله شوی چې حکومت د خدماتو قدر کړي. دی زیاتوي که حکومت دی هیر نکړي او د غرنګ مرسته کوي نو دی به پراتلونکو کې هم د صوبي او ملک لپاره لوړ نوم راوړي. د بلوچستان تیکوانډو اتحادیه ټاکنې د تیر جمعرات په ورځ په کوټه کې ترسره شوې. په ټاکنو کې شیر محمد ترین د اتحادیه د صوبایي مصر په توګه وټاکل شو. دغه اتحادیه په بلوچستان کې د تیکوانډو او کراټو لوبو په اړه ذمہواری په غاړه لري او د رواني فروری میاشتې پر 14 د کوټي د سیکنډري بورډ د سایکلز غلونې ټیم د پنجاب سرګودا ته روانېږي، چېرته چې به ټیم د سایکلز غلونې په کامی اتلولیو کې برخه واخلي.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل او شتاسته ریپورت وړاندې کوو. او سم د خبرونه په پای کې د خیبر پښتونخوا د چترال د سیمې د لوبو او لوبغاړو پاړه تاسو ته یو مرکه وړاندې کوو. په دې مرکه کې مې د دې سیمې له یو ځوان او ژورنالیست نظام الدین سره خبرې وکړې. له نظام الدین څخه مې د مرکې په پایل کې وپوښتل چې په چترال کې خلک له کومې لوبې سره ډېره مینه لري. نو هغه راته وویل
چترال سیم کې ډېر زیات لري پرته سیمه ده. هم په پاکستان اخواسي ورځې هم د افغانستان لخوا ورځې نو هلته چې کوم دی لوبې هم داسې دي چې لکه د نورو سیمو د لوبو نه لږ تقریبا داسې خلکو توجه لږ مختلف دی. لکه په پاکستان کې کرکټ کېږي او اوس افغانستان کې هم دا ټرنډ یو شروع شو. نو په چترال کې لکه کرکټ دومره نه کېږي چې څومره لکه نور پاکستان کې کېږي. نو په دغه سیمه کې فوټبال داسې لوبه ده چې هغه ټول نه زیاته مشهور دی او تقریبا هر کلي کې تقریبا څه نه څه ګراؤنډ شته او که هغه د خلکو له طرفه جوړ شوي وي که حکومت له طرفه جوړ شوي وي او په هغه کې څه نه څه وخت ما سوای دی دسمبر جنوري او د فروری نه علاوه تقریبا هر میاشت کې څه نه څه ټورنمنټونه پکې کېږي.
که دا راته ووایاست چې د فوټبال تر څنګ پر دویم نمبر کومه لوبه ډېره کېږي او ورپسې پر درېیم نمبر کومه لوبه ډېره کېږي؟
فوټبال نه پس چې کوم دویمه لوبه ډېره زیاته کېږي هغه لکه تقریبا ته ویلی شي چې لکه کرکټ پکې راځي دویم سطح باندې چې کرکټ چې کوم دی هغه ډېر زیات د فوټبال نه پس چې کوم دی کېږي او ډېر زیات خلک شوق لري د هغه سره لکه پولو سره او خود هغې خلک کولی ځکه نه شي چې لکه د هغې ډېر محدود پیمانې باندې ګراؤنډونه دي او ډېر محدود پیمانې باندې آس وغیره ملاویږي او د هغې خرچه ډېره زیاته وي او ډېره ګرانه لوبه ده. نو هغې د وجه نه د هغې کتونکي خو ډېر زیات دي د پولو د کرکټ په نسبت د فوټبال په نسبت هم د پولو کتلو والا خلک چې کوم دي د هغې څه شوق خو ډېر خلکو دی خو کولو والا چې کوم سپورټس مین دي هغه د پولو ډېر محدود دي خو پولو د نورو علاقو په نسبت په جدرال کې ډېر زیات کېږي او هغه تاسو معلومي چې لکه په شندور کې په جولای کې ډېر غټه د ناکامي سطح باندې یو جشن هم مناویږي او په هغې کې دا یو غټ پولو میجر ایونت هم تصور کېږي او د هغې دپاره د دنیا نه خلک نندارې دپاره راځي او هلته بیا دا فیسټیول کې لکه دا پولو د ګلویت او د چټال ته ترمینځ کېږي. نو موږ ویلی شو چې اول په نمبر باندې فوټبال دی دویم نمبر باندې کرکټ د ځوانانو کې او بیا پولو هم ورسره ورسره لکه تقریبا په هر ځای کې کېږي.
د چترال د ځوانانو چې د لوبو په برخه کې کومې ستونزې دي د هغه په اړه راته وایي؟ آیا حکومت ورسره سم مرسته کوي؟ څه داسې منظم سټیډیم او اکیډمي داسې څه شته که نه؟
حوالې سره چې د چترال چې کوم ښار دی یا ټاون چې کوم دی په هغه سره باندې څه نه څه لکه یو پولو پولو ګراؤنډ هم لري او باقاعده اکیډمي هم شته او دا چې د فوټبال لپاره هم ګراوند لري کرکټ لپاره هم جوړ شوي دي او داسې لکه داسې کلو سره باندې چې داسې غرې سیمو پرته داسې بل طرف ته لاړ شي او بیا د استعمالات چې کوم دي هغه ډېر برابر دي او په هغه سیمو کې خلکو لکه ذاتي طور باندې دلچسپي لري او هغه د وجې نه خلکو خپل ذاتي ځکې او تمرکز کوي چې هغه کې ماشومان چې کوم دي خپل د لوبو شوق پوره کوي ولا هم د وځ له طرفه چې کوم څه سیمه دي په هغه کې توجه نه ته او چې د فټبال هولې سټاډیوم چې لکه ډېر ډېر مشهور دي او پاکستان ټیم پورې لکه چې ترانا نه د غوړې په کې باندې راځي چې محمد رسول یو چې کوم نه هغه د چترال له طرفه پاکستاني کوو چې په فټبال کې د پاره کې د نن له خپل سره باندې د پیسې باندې لوبي کوي لکه خو صرف هغه د لوګاړي چې کوم دي دا چترال نه نه بلکې د پېښور او لکه اسلام آباد کې لوی شوي دي او دیز نه په چترال په دغه کې په پاکستان په سیمو ته تللي دي. نو چترال په سطح باندې د سهولیاتو فقدان دی او سهولیات دومره نه دي لکه څومره چې پکار دي.
د چترال داسې لوبې شته چې هغه لکه د پښتونخوا په نورو سیمو کې نه کېږي؟
د پښتونخوا په نورو سیمو کې ځم چې یو خو دا پولو لوبه چې کوم دی دومره په نورو د فری سټایل خاص کر د فری سټایل پولو چې کوم دی چې کوم په چترال کې کېږي دا په خیبر پښتونخوا یا د نورو پښتنو چې کوم سیمو دي یا دا چې زه وایم چې کېش په افغانستان کې چېرته وي خو نورو علاقو کې ما چېرته ونه لیدو چې دا فری سټایل پولو چېرته لکه نور عوامي ښکته باندې دومره مشهور وي او خلک یې کوي او زه وایم چې په دغه دنیا کې دغه ځای کې دا فری سټایل پولو کېږي چې یوازې په نورو علاقو کې نشته او دې نه علاوه یو بل لوبه کېږي خو هغه لکه دونه د هغې په میډیایي سطح باندې نه دي راغلي او خلک هم ورسره دونه بلد نه دي خصوصي چې دا خلک ورسره عادت دي هغه یو قسم بل فایټنګ دی چې هغه په چترال کې کېږي یو خو سپین والا بل فایټنګ دی چې هغه بل او لکه انسان ورسره فایټنګ کوي او یو دلته بل خپل منځ کې فایټنګ کوي او یو لوبه کېږي په چترال کې هغه دا یو تقریبا یو فیسټیول غونډې کېږي او هر کال کېږي او دې ته تقریبا د چترال نه د ګلګیت نه د افغانستان د بدخشان نه خلک ورته راځي او خپل چې کوم دغه دي ځان سره وړي او هلته دا مقابله کېږي. نو دا بل فایټنګ چې کومه لوبه ده دا چترال کې شته او دا ځینې چې بل ځای کې شته ما ونه لیدو.
او نظام الدین په پای کې کدار ته وایست چې د چترال د ځوانانو د هغو ځوانانو چې له لوبو سره مینه لري او برخه پکې اخلي تر ټولو لوی ضرورت د څه دی؟
د چترال کوم ځوانان دي هغه ټول نه اوس لوی ضرورت چې کوم دي هغه د الته خپل دی غواړي چې یو یونیورسيټي په چترال کې کې د تعلیم رجحان دا علاقو کې بدغه علاقې کې ټول نه زیات دي هغه وجه دا دی چې په دغه ځای کې د معیشت د پیسو ګټولو نور ذریعې نشته او نو دغې د وجې نه د ځوانانو ټول نه زیات رجحان نن سبا د تعلیم طرف ته زیات دی او که وګورو نو تقریبا په خیبر پښتونخوا کې هم دغه ضلع کې د ګریجویټ تعداد په نورو ضلعو په نسبت تقریبا زیاته شوې ده او دغه ځوانان چې کوم دي د یونیورسټي تعلیم په اصول لپاره اسلامآباد کراچي او تر لکه پېښور او تر کراچي پورې د یونیورسټان ته ځي او په دې تر له ډېر وخت نه لکه دا ځوانان دا استاد لري چې دغه ځای کې هم یو یونیورسټي په کار ده اگر چې دی ځل د خیبر پښتونخوا حکومت لیک پوزیشنونه وکړو او د ولی خان یونیورسټي یو کیمپس خلاص کړی دی په چترال کې ولته هغه کې هم څه یو دوه مضمونونه شروع کړي دي داسې غټ سطح باندې د هغه یونیورسټي هم نه ده نو دا تعلیم په حوالې سره د یونیورسټي د ټول اولنی غټ ډیمانډ دی هغه علاقې
د چترال د سیمې اوسیدونکو ځوان جرنالیست نظام الدین و چې د خپل سیمې د لوبو او د ځوانانو د ستونزو په اړه له مشال ریډیو سره خبرې کولې. له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو داونی خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
مونگ تا پا دی پتا لکون راولی گئی پوز بکس نمبر 3014 اسلام آباد